د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هر کله کوم د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزه وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت وین محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا سیلونه په غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له امله یې د دې ولایتونو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د یو تازه خبر له مخې د اروزګان ولایت د څلورمې پلې لوا ویاند موسی کریم سهر ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د خاص اروزګان ولسوالۍ د چکجوی په سیمه کې سیلابونو څو موټر وړي دي چې له امله یې اووه تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د سهر په وینا د دوو موټرو سپرلیو ځانونه ژغورلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوی دي چې د ښځو د حقونو د محدودولو له هڅو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د چک جمهوریت استازي واسلف بالک د اروپایي ټولنې په استازیتوب وویل چې د پروسه شکل د اګست له میاشتې را پدې خوا په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبانو تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او امنیت د ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خپل رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګرو ملتونو د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبی څو ساعت وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بېساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کسې د دې برید په تور نیولی دی. وشپېته کلن شینزو آبی د 2012 کال له ډسمبر د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان صدر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جکپوري ډیپلوماټانو خپلې یو ورسنی غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دي. د جیشل سرمشریز هم سشکال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین د روسي برید او همدارس په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل یاد شوی. د دې سربېره چې لویدیځ د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی و خو وختي له غونډې وتلی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ځان یو مالی زیانونه اړولي. څرنګه د سیلونو مخه نیول کېدای شي د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم سره مې موضوع شریکه کړې.
د وینې کینول د ډېر ګټه رسي. هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید تخریب نه شي.
په کندهار کې د مالونو بیې ګران شوي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ دی. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی دی.
په روزګان کې بیا څاروي ارزانه شي.
غواوی مې راوستلې دي. غټې غواوی دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ګرانې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د جاپان د صدر اعظم لمړي د مړینې د پیښو له جزئیاتو خبرو نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای لټیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسولینو آزادی رادیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې ورسیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
نن او نور اشلات شخصا زماج تاوانی کړی دی.
بسم الله. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکي او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. دا وایي سیلابونه یې ټوله شتمني وړې کورې ویجاړ سوی او کور کلی کې پنځه کسان اوبو له درکه کړي او مړ کړي دي.
پنځه موټرې وړي دي، شپږ غوی انسانان یې وړي دي، ورو ورو کې مړي دي. مالي تاوانونه خو بېخي ته په میلانا او افغاني سیمه اوښتي دي. د خلکو سه غنم وړي دي، درمندان پراته دي، شمشان یې وړي دي، برمی او باوړیان یې ګډې کړي دي، مځکې وړي دي. بېخي سخت سیلابونه راغلي دي، خلک د غټ تاوان سره مخ دي. ورور تر اوسه پورې د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسره سوی. ورور خو زموږ خپله لارې سره بندې دي.
همدارنګه د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی او سیلاب ځپلی عبدالسلام وایي سیلابونو یې د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټول اقتصادي سرچینې له منځه وړي دي.
راوتلو سیلابونو موږ ته بېخي زیات مالي تلفات اړولي. کروندې غنم هغه څه چې خلکو ورته سر کال خواري کولې ټول وړي دي. خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي وایي د هیواد په بېلابېلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلابونه راوتلي چې انساني او مالي تلفات یې اړولي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړ شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي ځینو ولایتونو ته مرستې رسیدلې او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي. ښاغلی حقانی وایي تر دې د مراوتلو سیلابونو شاوخوا 200 کورونه، 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي، 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شولی کوټ او معروف ولسوالۍ کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دا د سیلابونو درېمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اړوي.
څرنګه د سیلونو مخه ونیسو؟ څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پانځ له پخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو، له ده به لومړی دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینی د اقلیم یا د آب و هوا د خود دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آگاهي ورکړي، مخ ته مخ خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کیږي. یعنی د دې لارې کولای شي خلک ته خبر ورکړي. پس لږ هم کولای شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راځي او خلک انتقال کړي، هغه مرتفع ضرورت ده. بل دا چې حالت چې دوی کورونه خرابېږي، دوی کولای شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
دا خود دولت وظیفه شو چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید تاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیرانه شي او د بل وخت له خاطر دوی وار له مخه جلوګیری وکړي. سیل
خلکو ته معلوم دی چې مثلا سیل چې راځي د کم ځای راځي، کم خواته اوبزي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي دغه ساحه کم دي. د خلکو په دې باندې پوهېږي. دوی کولای شي چې اول خو دغه سایه نه ځان بچ کړي، یعنې هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهېږي همیشه سیلو بند راځي. یا مثلا هغه اشیا د ونې کینول د ډېر ګټه رسي. مثلا په تیرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و. دوی مجبور وو چې د اشجارو د ونو څخه کار وخی د تسخین د پاره، د ځان د ګرمول د پاره او د پخولو د پاره دی. د پاره نو دا د ضرر رسید د خپل محیط زیست او د زمینه بساری چې بسره هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید چې دغه تخریب نشي.
دغه پر خلک کولای شي توجه وکړي دې واسطه
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي خلک څه کولی شي یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي
ولی نه په دې چې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي دا خو په تېرو کلونو کې همیشه راغلی دی او دولت ته په کار چې دوی باید دا سبکې دا سب کی کہ پس موسم پس وقت پس اندازہ دا کمی خوان اوبر ازی سر کم کی گی دو دا سائے دا تخریبی چیرے دی دا کل بس سب کی گی او پر حساب باندی دولتوں نے کولا چی چی مثلا پر مسیر دا سیل تاکیمات را مستی کی بل بندون را مستی کی چی ہم اوبر زخیرہ شی ام په اصطلاح تخریبونی شي ام خلکو ته ضرر ورسیږي
انجینر سم نادم دا خو اوږدمهاله پروژې دي دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي
خو حتمی دی حتمی دی پدې چې دلته بیا امکانات دولت څه کوي چې دولت څه امکانات لري چې وکولای شي مثلا مسیر تاکیمات وکړي ژر خو دا ډېر مشکل کار دی فکر نه کوم چې په عاجل توګه دولت وکولای شي د سیل مخونی سی پتی چه آمادگی نلی دیده دا پاره دلتا متخصیم ضرورت دیشی مطالعه و که آینده دا پاره بسرا داشت ترتیبات و توانی چه پاینده که تخریبات اونی سی و خلق دا ضرار اونه
لشاغل نادم چه پا مننی پا خبرتی اپاسیمو پا پکتیکا او خوست که د ورستیو زلزلو د قربانیانو حال خیسته چه دا اختر پا درشل که چه وی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې وروستي زلزلې د دې پیښې له قربانیانو د اختر خوشحالي اخیستې دي دوی ازادي راډیو ته وویل وروستي پیښې د ژوند ټولې خوشحالي اخیستې او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري د دې پیښې د قربانیانو د کورونې په باور ځینیان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی په دغه راپور کې د قربانیانو له ځینو کورونې سره غږېدلی
اختر تر اختر نه پسیر نه ده ځکه تېر کال تاسو مثلا ماشومان د پاره د کور د کورونې د پاره کورونې د پاره د ځنون د پاره
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورونې چې د ورستیو زلزلو له امله زیانمن شوې دي ویر په ټغر ناست دي
نو ساکل نشته ځکه کدر ته وایم ما خپل بازار
ته عقل الدین ګیانوال چې د خپل کورونې و غړي د پکتیکا په ورستي زلزله کې مړ شوې وای ساکل اختر دغه مختر دی هغه د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل په ګیانوال سوالي کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی نوموړي د اختر په تړه خپل احساسات داسې بیانوي
اختر تر اختر نه پسیر نه ده ځکه تېر کال تاسو مثلا ماشومان د پاره د کور د کورون د پاره شهر سمګه ما د کول د اختر د پاره جمع شوې کلی شو لباس شو نو ساکل نشته ځکه کدر ته وایم ما خپل بازار ته هم تر اوسه نه یم تله
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کس خپلوان او نږدې ملګري مړ شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه محل په خوشحالي تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي در سره وي خو سکل اختر د غم اختر دی نوموړی وی په تیرو کلونو کې اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې وښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رک نشته
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خداس خوشحالیانې لیوې و نور اختر تکالی و لسونو سره کول په خپلوانو ګرځیدل وو دا ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې وو هر څه په غم لګیا دی یو چا یو چانه متروسه پر دا خبره نه درلودلې چې ما کلی اخیستې دي د اختر پر اس کلی اغوندم ټول کسان غمجن دي او پریشانی زیات دي زه فکر کوم ډیر خل بل منځ ته هم نشي ولرځه کچ منځو کو حالته په جمعتونه او وران شوی دي چې وران نه دي زنه دوران ورانول سره مخامخ دي د ډاره به څوک منځ ته هم نشي ولرځه
سکه لختر په داسې حال کې را رسیدي چې دوهونه وړاندې د افغانستان په لویدیز پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لک تر لک زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل د غشان په زورګونو کورونه ویجاړ شول په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستي زلزلې ته په کور دننه بهر زیات مرستې راټول شوې او د غلړی وس هم روانه ده سره لدی چې زلزلې زپلو ته د مرستو در رسیدو په برخه کې ژمنې شوې خو د سیمې یو شمیر وزیدونکو بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي
د پکتیکا او خوست نشته درېونی مخکنی سلسله د قربانیانو خپل خپلوان وای غمجن یو نو اختر مهیر دی. په کونړ کې امنیتي مسولین وای په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نور وسلو پر ډزو د اختر پر مهال بندیز لګولی دی. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه لسمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارازې خپلو طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لرې پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو او سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړوي، هغه که د کلاشنکوفو پیرونه وي، که د پټاسو وي، که د ارسه وي، نو موږ ولس ته اطمینان ورکوو، مکمل تدابیر مو نیولي د تاسو مطمئن اوسئ. عام ولس ته دا خبره کوو، هم جواره ولایتونه که دلته څوک د سیلو د تفریح لپاره راځي، لکه په تېر اختر کې چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولي وو، دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې خیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو اخترونو کې هم د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایي ډزو بندیز اعلان شوی وو، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکي ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې او همدارز پر هوایي ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دې اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی سئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولیږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتساپ پر دې شمېره راولیږئ: 00420221201.
په کندهار کې د څارویو بیې لوړې شوې دي او په روزګان کې د څارویو بیې ټیټې شوې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه واورئ. خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی صدراعظم له ټپ کېدو وروسته نن په یوه روغتون کې مړ شو. شینزو ابي په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې نن ډزې پرې وشوې او په ټپیال کې روغتون ته ورسول شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو ابي چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی وو، نن په روغتون کې سا پرېکړه. ابي چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی وو، د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال ډیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې ابي پر غاړه لګېدلی وو. شینوزو ابي د جاپان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا ویلي چې ممکن ابي پر سینه لګېدلی وي، ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی وو او کمیسې په وینو سور و. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې د دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو ابي د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 40 کلن ښکاري. شینوزو ابي په 1955 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همدارس له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم وو. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښوه، ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وسلې لرلو په اړه ډېر سخت قوانین لري. شینوزو ابي په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظمۍ څنګ ته شو او دلیل یې یوه سخته ناروغي وبلله. د ده د استعفا د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ل کندهار د سروي قاچاق او وچکالي په دغه ولایت کې د سروي بیل وړي کړی دي. د لوی اختر پرانشت کې دوسره په کندهار کې نه یوازې د سروي بیل وړ شوی، بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلوري هم د پخوا په پرتله کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د سروي د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي کاچا کاوچکالی د څارویو بیې لوړې کړې او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د کاچا کاوچکالی او ترځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې شوې دي.
کالی تاثیر کړی دی ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ دی. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو هغونو کچاکو په تاثیر وکړ روان دي. اوس یې پولې ته څو مزداوې درولې دي ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دې 4000 پرېښو هغه تر 50 لاکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای در د لاس پسته نه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې، پسونه ډېر خرڅېدل، پیسې وې مانا. هر سړی دوه درې اختریان کول، 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې سره کمزوري ده. دا خرته دې مار وسته لري سره سم درې نه خرڅ کړی بل مډال نه ونه خرڅ کړی. په خو به دا ټیم ته دیش سلويش خرڅېده.
د څارویو دوه پلورونکو انور خان او ملا فیض الله وایي ک پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوي وسی نو به یې ښکته سي
چې د پسونو بیا باندې ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني. نو دا غي د انور خان دې ته بار اثر وکړي دلته ور کې ګراج پسونو چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي. نو چې د
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وایي هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالیدو ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکشته سی او دا وچکالی او دا غدا خوراکی موادو کمش چیده یا گرانی چیده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیف سي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخېږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ د پلان او افراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول شوې.
کندهار په ولایت کې په دغه 2 ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې د رومړل تلکه د ریګستان ولسوالۍ د شورا وخت ولسوالۍ او د سپین بولدک ولسوالۍ د دا 2 ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي، به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبرې کوي چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 45000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
که په کندهار کې د څارویو بیې لوړې شوې دي، په روزګان کې ټیټې شوې دي، خو ډېر خلک په دې ولایت کې دا وس نه لري چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. نور په دې راپور کې.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده، خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده، خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې ښکته شوې ده، خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه په نو وس ول چې نه کار ځنه سوي دی غواوی مې راوستل دی غټ غواوی دی وس په 55 وس نه خرڅېږي کنه دا سی وس چې د پخوانه خونه وای 15 بیا او دا سی خرڅېدل ول خو کال وځ دی او بل نور په خوا به روزانه شي پیدا کېدل وس چې مې نسته بل په دغه روپی کښ دی په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
نمی عبدل کبیر ایبرو دی استاد استاد بابا ساکی دی کې درمه خلګلان کې د ماشان وړي څوک نن لري ومن غنن دی په سو دی شي آیا نس چلا وینه
دا درمه په زړه وړي پیدا کوم کا خره پیدا کوم خلګ یو وا لري هغه خرڅې دا یال وړي پراد شو هغه ته پرباند کړو یو والا ګلګې دی هغه خرڅې یو په وړي پراد شو وړه پراد شو یو والا بزال لري هغه دا یو پیدا 12 خرڅې یو وړه پراد شو
عبد النافی د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جو کم پدریسه و چیز اخری دا خو نسب مخاری کم د دندا کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی زړی اخترای بو کې د سم ټکو بو وي او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د ماشومان لپاره جامې نه دی اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه دی اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سعودي عربستان د حج د سشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې ده چې د هغو په منځ کې 8,500 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 13,520 تنه ټاکل شوې وه او دا کسان ټول سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی او طالبان وایي چې علت یې د ریاست حکومت دی چې لګښت یې زیات کړی دی. په 2019 کال کې چې له کرونا وایرس په نړۍ کې نه و خپور شوی نږدې 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کرونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 8,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنې په 2021 کې تر 8,100 زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا سجره ټوټه دی خبری مجله ورستیو شیبو ته نشته شیبی یو ورسیدلی یو په پاتې د کوکی د اساسی رډو دی یو شمیر اوریدونکو سب شیبی پیغامونه د سره شریکو.
سلام علیکم دغه د ټول کارتون کارونه د کله هغه څه نه پیغام سره شیبی د دغه د باندې او ور د وخت راي له کېدو فا د هغه د باندې او چې د وخت راي له سوی د خپل نه ور له کېدو څخه مخالفه يم. خلیفه پدایمه ځکه چې د زیات خلکو باغونه د انګورو باغونه وڅښله ژړې او فنجوې ولسوالۍ چې دی د انګورو هغه زیات اصلنه جوړوي چې هلته د برمو مشکل وچمرمې په مخ سره وچې شوي دي. ژړې ولسوالۍ کې زیات چې وچې شوي دي، زیات باغونه د انګورو دا وچې شوي دي، انګور یې پرې شوي دي پر مخ سره تاکانې تک ژړ دي. نېچ انګور لږ استفاده داسې زیات باغونه شته
خراب دی. نو دا خلک د اختر په ورځو کې بیخي د ډامبر پر نیمایي باندې شان غړولي نو له ټکرونه کیږي. موږ د مجاهدینو څخه دغه ځو هیله ده چې د سپین مسجد د شروالۍ ته د خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي د سړکان سم کې او د خلک سړکان څخه لیرې کې ټکرونه ونیسي. وسلام.
وروره دغه د زلزلې په اړه باندې م خبره درته کوله ده. د ګیانې ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پیژنو. دا نه په پاکستان کې پاتې سوی، نه په پکتیا کې، نه په پکتیکا کې، او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د ګیانې ولسوالۍ ته. وار سړی بس وروره جانه، نن یې شهید وارث هم ځان جوړ کړی، د کونډې وارث هم جوړ کړی. د 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري، خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي، د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.